라디오.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. دوشنبه ده د بری حمل میاشتې 28 د اپریل 10 ستاسو د روژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله د خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي د دغه سازمان د بشري مرستو پرستولو کې د ښځینه کارکوونکو حضور ضروری دی. ښاغلی ګوتریش پرون یک شنبه په یو ټویټ کې ویلي چې په بشري چارو کې اوس د ښځو او نجونو غږ کمرنګ سوی، خو کله چې دوی په دې چارو کې برخه واخلي نتیجه به یې د ټولو لپاره پیاوړې وي. طالبانو چې په ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی و، تیره اونۍ ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه د ښځینه کارکوونکو کار منع کړ. یونما په ځواب کې په افغانستان کې له خپلو 3300 کارکوونکو وغوښتل چې تر بلې خبرتیا پورې کارونو ته لاړ نه سي. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن به د کابل په ګډون د هیواد په ځینو ولایتونو کې شدید اورښتونه وسي چې له کبله به یې د سیلونو د راوتلو احتمال وي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې دغه ورځ د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو وړاندوینه کړې چې نن به د اورښتونو له کبله په ځانګړي ډول د کوکچې، تالوقان، بغلان، پنجشیر او غوربند سیندونو د اوبو سطح لوړه او شاید د سیلابونو د راوتلو سبب سي. د طالبانو حکومت، د اوبو او انرژي وزارت هم په دې اړه یو خبر پاڼې کې له هغو کسانو چې د دغو سیندونو غاړو ته نږدې میشتي غوښتي چې د سیل خطر ته پام وکړي. د افغانستان د کرکټ نامتو ستوري راشد خان پرون د هند په غوره لیګ سیالیو کې په دریو پرلپسې توپونو سره درې لوبغاړي وسوځول. راشد خان چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې ته لوبه کوي، د کلکتې رایډرز د لوبډلې په وړاندې د باولینګ یا توپ وهنې په څلرم اور کې د سیالۍ لوبډلې درې لوبغاړي پرلپسې وسوځول چې دې ته په کرکټ کې هیټریک وایي. په فوټبال کې هم کوم لوبغاړي درې ګولونه ووهي هیټریک بلل کیږي. راشد خان د کلکتې رایډرز ټیم اندریو رسل، سونیل ناراین او شیردل ټاکور وسوځول. د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهه وایي جربه د دې جبهې په تشکیلاتي جوړښت کې اساسي بدلونونه راوستل سي. د دې جبهې یو غړي عبدالحفیظ منصور پرون په خپل ټویټر پاڼه ښیلي چې له یوې میاشتې راهیسې یو شمېر کارپوهانو پر نویو ګمارونو کار کړی او د خپل کار نتیجه یې د جبهې مشرتابه ته سپارلې ده. منصور دا ټویټ یوه ورځ وروسته له دې وکړ چې د دې جبهې ویان صبغت احمدي د نظر د اختلافاتو له کبله د جبهې له ویاندویي استعفا وکړه. ده په یوه ټویټ کې د مقاومت جبهه په انحصار پالنې تورنه کړې او ویلي دي چې له همدې کبله استعفا کوي. د مقاومت جبهې تر یوې مودې پورې په پنجشیر او د بغلان په اندراب کې د طالبانو پر ضد جګړې ته دوام ورکړی سو، خو اوس داسې ښکاري چې فعالیت یې خورا ټکنۍ سوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخت اعلان وکړ چې پلاوی به یې د جمعې تر ورځې پورې سعودي عربستان ته ولاړ سي چې په دغه هیواد کې د ایران د ډیپلوماتیکو استازولیو د بیا پرانیستلو لاره هواره کړي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان یوه ورځ وروسته له دې وکړ چې د سعودي عربستان یو پلاوی تهران ته لاړ او همدارز د دوو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په چین کې یو بل سره وکتل. سعودي عربستان د 2018 کال په جنوري میاشت کې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې کې وروسته له دې وځنډولې چې ایرانی اعتراض کوونکو د یو سعودي شیعه ملا د ادامېدو په اعتراض کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل ورور. د اروپایي اتحادیې د ایسایي مرکز یوروستات د دې اتحادیې د نفوذ په اړه اټکل کې ویلي چې د 2022 کال د جنوري لومړۍ د 2023 کال د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې به د دې اتحادیې د غړو هیوادونو نفوذ په سلو کې شپږ کم سي. یوروستات دا اټکل له دې سره سره کړی چې پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته میلیونونه اوکراینیان د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته کډوال سوي دي. یوروستات وایي چې له سږ کاله د اروپایي اتحادیې په هیوادونو کې د نفوذ د کمېدو بهیر بیرته پیلېږي او تر 2023 میلادي کال پورې به د دې اتحادیې نفوذ 420 میلیونو ته ورسیږي. اوس د اروپایي اتحادیې نفوذ 453 میلیونه اټکل کیږي. په اکثرو پرمختللو هیوادونو کې د ماشوم زیږولو ته لیوالتیا په کمېدو ده. خبرونه مو د 15 بجو په خبری مجله کې واوریدل. د دې خبری مجله په خبری راپورونو کې اوري یو شمېر دینی عالمانو د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړه له بندیز سره مخالفت وکړ. وکړ. دا هم ورې چې په تخار کې د پانتون یو استاد نیول سوی چې لا یې درک نه دی معلوم. په بل لاپور کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې په هرو لسو کورنیو کې نه یې د ناس مړولو لپاره کافي خواړه نه لري. د تخار ځینې اوسیدونکي وایي چې د اوبو سطح ټیټه سوې له دې کبله د دوی ژورې څاګانې وچې سوې. دا هم اوري چې خلک وایي د رمضاني کلتور تر پخوا کمرنګه سوی. په خیبر پښتونخوا کې د سخدریزو وسلولو پر ضد د عملیاتو پیلولو په اړه د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې پریکړه د پښتنو ملت پالو له مخالفت سره مخامخ کړې ده. د روژې په مناسبت د ازادي راډیو د ځانګړې لړۍ یوه بله برخه هم خپرو. تر 15 بجو نور مسایل هم څېړو.
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. بیا هم د خبرونه ته شرغلست ورزود راپورونو برخېته. څو دینی عالمانو د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړه لبندي سره مخالفت وکړ او وی ویل چې اسلام نجونو ته تر پوانتونه پوري د زده کړو اجازه ورکړې ده. یو دینی عالم اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي کله چې لور ورڅخه وپوښتي چې په اسلامي نظام کې نجونو ته د زده کړو اجازه نسته نو وشرمیږي. خو د طالبانو یو سختریزي وزیر دا ډول نیوکه د بغاوت په معنا وبللې. تفصیل لیسمت سروانه.
د طالبانو د حکومت یو سختریزي وزیر د یو شمیر دینی عالمانو د دې پوښتنې په وړاندې چې نجونی د تعلیم حق لري خبرګون وشوت. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې دو دینی عالمانو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر مخنیوي انتقاد وکړ. دوی له طالبانو وغوښتل چې د نجونو د زده کړو د بندیز په اړه پر خپله پرېکړه بیا کتنه وکړي او هغوی پرېږدي چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي. د شنبې په ورځ دینی عالم عبدالرحمن عابد وویل نجونې دې پرېښودل شي چې له هلکانو په جلا ټولګیو کې زده کړو ته دوام ورکړي. د هغوی ښوونکي دې هم ښځې وي، خو که داسې اسانتیا نه وي چارواکي دې ورته برابره کړي. عابد اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې لور یې چې اوس ښوونځي ته نشي تللی دی ورته شرمنده دی، ځکه چې هغې ته ځواب نه لري. یو بل دینی عالم توریالی همت چې د طالبانو غړی هم دی وویل نجونو ته باید اجازه ورکړل شي چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي. همت زیاته کړه اسلام ښځو او نارینه دواړو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي، خو په حجاب او خاص چاپیریال کې. د زیاته کړه رغنده انتقاد باید وشي او اسلامي امارت باید په دې غور وکړي که انتقاد نه وي هلته بیا د فساد احتمال شته. د جمعې په ورځ د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ملا ندا محمد ندیم خبرداری ورکړ چې ملایان باید د حکومت د پالیسیو پر ضد خبرې ونه کړي. ظاهرا د ملا ندیم خبرداری د یو بل دینی عالم څرګندونو ته په اشاره و. دینی عالم عبدالسمی غزنوی په یوه مدرسه کې طالب عالمانو ته ویلي دي چې د نجونو د تعلیم پر سر په اسلام کې د نظر اختلاف نشته. د غزنوی په وینا اسلامي حکومت څرګند دي او د هغو پر اساس د نجونو زده کړې روا او د منلو دي. عبدالسمی غزنوی په خپلو خبرو کې چې په یوه ویډیو کې خبرې شوي د نجونو پر تعلیم ټینګار کوي او وایي هغوی چې وایي د نجونو د زده کړو لپاره شرایط برابر نه دي شرایط دې ورته برابر کړي، ځکه چې دا د واکمنانو مسؤلیت دی چې نجونو ته د زده کړو شرایط برابر کړي. غزنوی دا هم ویلي چې اسلام نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او که د یوه واکمن امر د خدای او رسول د امر خلافي نو د واکمن امر د منلو نه دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ملا ندیم بیل دی چې د چانوم واخلي وویل نه اطاعت کولو ته د خلکو د تشویقولو نتیجه څه کېدای شي. نتیجه یې د دغه حکم په وړاندې بغاوت ته اجازه ده. څوک چې د نظام په وړاندې بغاوت ته خلک راپورته کوي آیا مسلمانانو ته یې ګټه رسیږي که تاوان؟ طالبانو له وخته رسیدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې، خو ژمنه یې وکړه چې د 1400 لومړي لمریز کال په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو متوسطې او لیسې پرانیزي، خو هغوی نه یوازې خپله دا ژمنه عملي نه کړه بلکې نجونې د پوهنتون له زده کړو هم محرومې کړې. د زده کړو تر څنګ افغان نجونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې له کار کولو، حمامونو، پارکونو او سپورتي ځایونو ته لتک هم منشي
ويدي. په تخار ولایت کې د پانتون د استاد سبحان الله سبحانی خپلوان وایي هغه نږدې 33 ورځې مخکې د طالبانو استخباراتو نیولې، خو تر نن پورې په اړه معلومات نشته. د دې خبره سبحانی بیګناه دی او نو په هیڅ چی په کوم جرم طالبانو نیولې دی.
په تخار ولایت کې د پوهنتون د استاد سبحان الله سبحانی کورنۍ له طالبانو غواړي چې هغه له بنده خوشی کړي. د ښاغلي سبحانی یو خپلوان ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې هغه د 1400 لومړي کال د کپ په 14 په تعلقانو ښار کې د طالبانو استخبارات ونیوه. دا چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي زیاتوي، نه پوهېږي چې د سبحان الله سبحانی جرم څه دی. د یاد کس له قوله ښاغلی سبحانی لومړی یو کې 13 ورځې د طالبانو د استخباراتو په نظارت خونه کې و، خو وروسته یې د تخار محبس ته ولیږه. په ورته وخت کې له موضوع یوې بلې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې سبحان الله سبحانی له دې عمله چې په ټولنیزو رسنیو کې په طالبانو نیوکه کړې وه بندي شوی دی. د سرچینې د هویت د خوندیتوب په موخه د نوموړي په غوښتنه یې موږ غږ بدل کړی دی. دی وایي ټولنیز شبکې ټول افغانستان کې فعال دي، ټول پکې خپل نظر لیکي او دا د هر هیوادوال حق دی. سبحانی له دې زیات جرم نه لري. له اسلامي امارت د ښاغلي سبحانی د کورنۍ غوښتنه ده چې هغه هر څه ژر له بنده خوشی کړي، ځکه د دکتورا او له تیزس د دفاع وروستۍ مرحله یې وه. څو له زده کړو پاتې نه شي. دوسیه یې اوس مهال د کندز په نظامي محکمه کې ده او خپله د تخار ولایت په محبس کې ده. په تخار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ د سبحانی لنیولو بی خبری خای. موږ په دې اړه د طالبانو له استخباراتو سره پرله پسې اړیکو وروسته هم په خبرو کولو بریالي نشو. دا په داسې حال کې چې طالبانو وروستیو کې یو شمېر نور ټولنیز او مدني فعالان هم نیولي چې د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. د قلملار بنسټ مشر متی الله ویسا، په هرات کې د پوهنتون استاد رسول عبدی پارسی، په پنشیر کې محلي سندرغاړی موسی شاهین، خبریال مرتضی بهبودی، نرگس سادات او الهه دلاورزی له هغو فعالانو دي چې د طالبانو په پن کې د خود برخلیک په اړه هیڅ معلومات نه خبرېږي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د ملاتړ کمیټې د طالبانو لخوا د فعالانو د خپل سر نیونو، شکنجه او تهدید په اړه ویلي وو چې دا وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپل کلني راپور کې چې روانه میاشت خپور شو لیکلي وو، طالبان د خلکو د نیونو او شکنجې لپاره له غیر قانوني لارو ګټه اخلي. له دې ټول اسنادو سره سره د طالبانو حکومت د خپلو کسانو لخوا د بشري حقونو نقض ردوي، خو د بشري حقونو بېلابېل ملاتړي بنسټونه بیا طالبان په دې ډول کړنو تورنوي. د طالبانو له بنده خوشې شوي یو شمېر معترض خو زه او ځینې نورو فعالانو هم رسنیو ته ویلي چې طالبانو شکنجه کړی او نامناسب چلند یې ورسره کړی دی.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
تر پرونو لړۍ ته دوام ورکوو. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې په هر لسو کورنیو کې نه د ناس مړولو لپاره کافي خواړه نه لري. د ادارې ټینګار کړی چې افغانستان کې د میلیونونو انسانانو د ژغورنو یوازنی لار د ډبلیو ایف پی د مرستو دوام دی. د نړیوالو له مرستو سره سره ډیر افغانان چې مرستو ته اړتیا لري شکایت لري چې مستحقو کسانو ته مرستې نه رسیږي. د اسمت سروان راپور اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د نړۍ په هیڅ هیواد کې داسې نه ده چې په هرو لسو کورنیو کې دي نه کورنۍ د کافي خوړو د ترلاسه کولو ستونزه ولري. ډبلیو ایف پی پرون یکشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې وضعیت ناوړه شوی دی. د دې ادارې په وینا تیر کال یې په افغانستان کې 3 میلیون افغانانو ته مرسته ورکړې ده، خو له دې سره سره هر ورځ ازادي راډیو د خلکو شکایتونه ترلاسه کوي چې مرستې نه ورسی شي او له سخت کړاو سره لاسو ګریوان دي. دو تنو ازادي راډیو ته داسې ویلي:
مردم فقیر
د تخار ولایت د مرکز تعلقان شار د زینو سیمو یو شمېر ځایي اوسیدونکي وایي چې تر مځکې لاندې د اوبو سطح ټیټه سوی او له کبله یې د دوی نیمه ژورې څاګانې وچې سوي دي. د دې ولایت اړوند چارواکي د خلکو ستونزې مني او وایي چې یو لړ پلانونه لري چې په عملي کېدو سره به د خلکو ستونزه ورسی. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار کې د ځمکې لاندې اوبو کچې کمېدو د دې ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د تخار ولایت مرکز د تلقان ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د دې ولایت مرکز اړوند په ځینو سیمو کې د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې او له امله یې د زیات شمېر کورنیو د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوي دي. د تلقان ښار یو اوسیدونکی امان الله په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل:
د اوبو څه وچه سوې ده، موږ د څښاک اوبو نه لرو. د ښاري اوبو رسونې ادارې ته مو څو ځلې مراجعه وکړه خو څوک پاملرنه نه کوي. اوس مو څا کیندونکو ته 10,000 افغانۍ ورکړي چې یو څو متره نور څا وکیندي ګوندې اوبو راووځي.
د تلقان ښار د سرای سنگ سیمې یو اوسیدونکی فرید احمد هم وایي چې د دوی په سیمه کې د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوي دي.
د نیمه ژورو څاګان اوبه ټوټې شوې دي او یا هم وچې شوې دي. موږ نه پوهیږو چې څه مسله ده. د څاګان اوبه د ټیټېدو په حال کې دي او دې مسلې موږ اندېښمن کړي یو.
څلوېښت کلنه امین الله چې له شل کالو راهیسې د اوبو د نیمه ژورو څاګانو د کیندلو په برخه کې کار کوي، هغه وایي د پخوا په پرتله ساس کال د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده.
د پخوا په پرتله د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده. په ځینو سیمو کې تر دو مترو او په ځینو سیمو کې تر درې متره پورې د اوبو کچه ټیټه شوې ده.
د تخار د اوبو رسونې او د ښاري فاضلابو د ادارې چارواکي هم د خلکو داوی منی وای په هیواد کې پرله پسې وچکالۍ د نفوس زیاتوالی او د اقلیم بدلون هغه لاملونه دي چې له امله یې د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده. د یادې ادارې امیر کریم الله حقی اربیک
د تالوکانو خار په اتو ناحیو کې د ښاري اوبو رسونې څلېرش ساعته خدمتونه فعال دي. د نفوسو زیاتوالی، وچکالي او د هوا تودوخې هغه لاملونه دي چې له امله یې د تالوکانو خار په ځینو سیمو کې د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي. زموږ څاګانې ژورې دي او فعالې دي.
د یاد ولایت د یو شمېر سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې د نیمه ژورو څاګانو د وچېدو له امله شکایت کوي چې له دې وړاندې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم د نیمه ژورو څاګانو او د کاریزونو د وچېدو له امله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. په خیبر پښتونخوا کې د سختریزو پر ضد د عملیاتو د پیلولو په اړه د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پریکړه د پښتنو ملت پالو له مخالفت سره مخامخ شوه. هغوی ادعا کړې چې ترهګري د دوی پر سیمه په لوی لاس تپل سوې ده. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې وروسته له دې په پاکستان کې په تیره خیبر پښتونخوا کې امنیتي پیښې زیاتې سوې پریکړه وکړه چې په دې صوبه کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي. عصمت څاروان تفصیل راکوي.
د خیبر پښتونخوا ملت پالو ګوندونو د پاکستان د ملي امنیت پر دې پریکړه چې په دغه ایالت کې د تروریستانو پر ضد پراخ عملیات پیلوي غبرګون وشود. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د جمعې په ورځ وویل د پاکستاني طالبانو په شمول د ټولو سخت دریځو ډلو د تصفیه عمومي عملیات پیلوي. د کمیټې د خپلې غونډې په پای کې په یو بیان کې وویل په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ولس او حکومت په همکارۍ هر اړخیزه او پراخ عملیات وشي څو هیواد د تروریزم له شره خلاص شي. د خیبر پښتونخوا ملت پالو ګوندونو ویلي چې که حکومت او پوځ یو ور بیا د پښتنو په خاوره کې د دوی په وینا د تپل شوي ترهګرۍ پر ضد عملیات کوي دوی مخه نیسي. د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان د مرکزي حکومت له لوري د اعلان شویو عملیاتو په غبرګون کې ویلي چې د پښتنو په خاوره کې هیڅ چاته د تپل شوي ترهګرۍ پر ضد په تش په نامه عملیاتو کې د پښتنو د بې کوره کولو او ځپلو اجازه نه ورکوي او پر ضد به یې مقاومت وکړي. پښتین پر خپل ټویټر پاڼه همدارس د پاکستان حکومت او پوسټ د تور غوتنی ولی او لیکلی چې تروریزم له څلويشتو کلونو راهیسې د حکومت او جنرالانو پالیسی ده. د عوامي نشتل ګوند د خیبر پښتونخوا ایالت مشر ایمل ولی خان پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د ملي امنیت په کمیټه کې د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو په اړه تر پریکړې وړاندې باید لومړی هغه کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي چې ترهګري بیرته راوستي دي. د همداراس ویلي چې چاته به اجازه ورنکړي چې پښتانه د جنگي اقتصاد د خسو او خاشاکو په توګه وکاروي. د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی ملت پال سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې ترهګري د پاکستان د حکومت د ناسمو پالیسیو زیږنده ده او مخکې هم په دې سیمه کې عملیات شوي چې نتیجه یې نه لرله.
دلته مونږه پښتانه وطن پال ګوندونه ځکه د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د دې نظامی عملیاتو د تصمیم ځکه مخالف یو چې دا ترهګري دا دهشتګردي د پاکستان د حکومت یا د دولت د غلطو پالیسیو له قبله پیدا شوې ده. دوی هغه پالیسی نه بدلی چې کوم په افغانستان کې او د پښتني سیمو کې د پالیسی ده. دویمه خبره دا ده چې دوی مخکې هم دغسې عملیات کړي وو او هغه کې دهشتګردي نه ختمه کړل. البته پښتانه ډېر زورولي وو، وجل شوي وو، کورونه وران شوي وو، بې کوره شوي وو. نو هغې تجربې په نظر کې نیولو سره موږ د دې عملیاتو د دې پیشنهاد مخالف یو.
د ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړي محسن داوړ هم د عملیاتو له پیلېدو سره د مخالفت په ترڅ کې ویلي چې تیر ځل د ضرب عذاب په عملیاتو کې کومه توره وهل شوې وه چې اوس بیا د عملیاتو خبرې کوي. په 2014 میلادي کال د پاکستان پوز په قبایلي سیمو کې د ضرب عذاب په نوم عملیات وکړل چې په نتیجه کې تر 1 میلیون ډیر خلک بې ځایه او کډوال او د پاکستاني طالبانو په شمول سلګونه کسان ووژل شول. په پاکستان کې په وروستي یو کال کې تروریستي بریدونه زیات شوي او یوازې د روان 2023 په لومړیو درو میاشتو کې تر 1500 زیات پولیس وژل شوي دي. د پاکستان د پوز د لوی درسیز جنرال آسم منیر او د پوزي استخباراتو یا ISI د مشر جنرال ندیم احمد انجم په ګډون د پاکستان له صدر اعظم او نورو چارواکو سره د ملي امنیت د کمیټې په غونډه کې په داسې حال کې د تروریزم پر ضد عملیاتو پریکړه شوې چې پاکستان له شدید اقتصادي او سیاسي بحران سره مخامخ دی او له بلې خوا انتخابات په مخ کې لري.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته مو بیا هم هرکلی کوو. په پیل کې به له ملالی بشیر څخه واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
د هیل ورځپاڼې پرون د 2023 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکا متحده ایالاتونو د وتلو په اړه پر انتقادونو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی چې سپینې ماڼۍ د 2023 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د وتلو په اړه د پنجشنبې په ورځ پر 12 مخونو خپله ارزونه خپره کړې ده. په دې ارزونه کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ پر اداره انتقاد شوی چې د اوسني ولسمشر جو بایدن تر واکمنېدو مخکې د هغه پر وړاندې انتخابونه محدود کړي وو. د بایدن حکومت استدلال کوي چې دوی مجبور ول افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي ځکه مخکېنی ولسمشر په دې اړه له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړې وه. د هیل ورځپاڼې په لیکنه د بایدن ادارې له افغانستانه هغه وخت شاوخوا 1000 متحدان او امریکایي وګړي وایستل او د خلکو د ایستلو هغه پروسه له ګډوډۍ سره مخامخ شوې وه. دا هغه وخت و چې کابل هم د طالبانو لاسته ورغی. هغه وخت په زرګونو کسان په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ورغلي و چې دې کار د تخلیه یا د خلکو د ایستلو پروسه پیچلې کړه او یو ځانمرګي برید هم تر 180 زیات افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل. د سپینې ماڼۍ په دې ارزونه کې چې تر عمل وروسته بیا کتنه بلل سوې دغه ستونزې منل سوي خو اسناد په خپله بحث پارونکي بلل سوي دي ځکه د ورځپاڼې په لیکنه بیلابیلې کمیټې په پام کې لري چې دغه موضوع وڅېړي. د هندوستان آنلاین خپرونې فرست پوسټ پرون په افغانستان کې پر شوزو او نجونو د طالبانو پر فشارونو او په دې اړه د تازه غبرګونونو په باب لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د دې لپاره چې طالبانو ته قناعت ورکړل سي څو په غیر دولتي سازمانونو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو پر کار بندیز پای ته ورسوي، اروپای ټولنې په افغانستان کې خپلې مرستې مشروطې کړې دي. فرست پوسټ د جنو خبری سرچینو په حواله لیکلي چې اروپای ټولنې ویلي په افغانستان کې خپل مرستو ته په هغه صورت کې دوام ورکوي چې لومړی د طالبانو اداره د شوزو پر کار بندیز پای ته ورسوي. د ټولنې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو پر کار بندیز له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې وباله او ویلي دي چې له افغانستان سره تر هغه خپل مرستو ته دوام نسی ورکولای چې د جنسیت موضوع ته پام ونه شي. خبرونه د اروپای ټولنې د اعلامیه یو برخه راخسته چې لیکلې دي له طالبانو غواړي چې شوزو ته په برابر او په مفهوم ډول د مرستو رسولو په چارو کې ونډه ورکړي چې شوزو وکړای شي په ټولنه کې فعال ونډه ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناماد اپریل په 4مه وویل چې په ننګرهار کې د شزینه کارکونکو د کار مخنیول سوی ده. یوناما په جواب کې لخپل څباندې 3000 نارینه او شزینه افغان کارکونکو وغوښتل چې تر بل امر پورې د کارونو ته نه ځي. طالبانو په تیر دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې د شوزو پر کار بندیز لګولی وو خو د ملګرو ملتونو ادارې ورڅخه مستثنا وې. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو دغو محدودیتونو اړو کسانو په ځانګړې توګه اړو شوزو ته د بشري مرستو رسولو چاري اغیزمنې کړې دي.
د ځینې افغانان وایي چې پروژې کې د رمضاني فرهنګ تر پخوا کمرنګه سوی. دوی وایي چې د طالب ځواکونو د محدودیتونو او پښتنو له کبله نسي کولی چې پروژه کې د رمضاني په ګډون ډیری پروګرامونه ترسره کړي.
سندره چې په خوا په د روژې په شپو کې د افغانستان په کوڅو او واټونو کې اورېدل کېده او د کورونو دروازې به د رمضاني پروګرام د سندرې ویونکو ډلې لخوا د خوږو خوراکي توکو، میوو او پیسو د ورکولو لپاره ټکېدې. د کابل ښار اوسیدونکی ناصر خپلې د رمضاني ویلو کیسې داسې کوي.
په تیرو روژو کې به موږ وتلو او دا شعرونه مو چې لا هم یاد دي ویل: رمضان یارب یارب رمضان، السلام علیک یا ماهی رمضان، این خانه از کیست کلکینش کلان، خدا بچه بتید نامش رمضان. بیا که د کور مخته به غر و ویل به مو: این خانه از کیست روخش سوی کوه خدا، دختر بتید نامش بی بی کو. بیا به مو به لرګیو دروازی ټکولی، پخوانی خلق ډیر ښه و، موږ ته به بیا یو څه راکول.
خو اوس یو شمېر افغانان وایي چې په وروستیو کلونو کې په تېره بیا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نشي کولی دغه دود ترسره کړي. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې پخوا به رمضاني د جشن په څیر وه، خو اوس دا دود پیکه شوی دی.
رمضاني به پخوا د جشن په څیر وه. له کوم وخت نه چې امارات راغلی، موږ د شپې له کوره هم نشو وتلی. ځواکونه یې وایي چې ولې راغلی او د څه لپاره څه کوی او داسې نورې پوښتنې.
خو په هرات کې هنرمندان او فرهنګیان وایي دا دود به ترسره کړي. د هرات یو هنرمند نعمت الله حسین زاده وایي که څه هم دغه دود کم شوی، خو هنرمندان هڅه کوي چې سږ کال د رمضانۍ لپاره کلیو ته ولاړ شي.
رمضانی یو ښه دود دی. په هرات کې هغه کلیو ته چې موږ ځو دا دود لري. هنرمندان دا پروګرام د روژې له شلمې څخه پیلوي. که څه هم دا دود پیکه شوی، خو ځینې خلک رمضانۍ پروګرام ته ځي.
ښاغلی حسن زاده وایي پخوا به رمضاني سندرې له موسیقي سره ویل کېدې، خو اوس ورسره موسیقي نشته. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د رمضاني ویلو دود د طالبانو لخوا منع شوی او یا دا چې مخنیوی به یې وشي، د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی په یوه لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي دوی د خیر د هیڅ کار مخه نه نیسي، خو نوموړي ویلي چې هر څه باید د اسلام له احکامو سره سم وي او هیڅوک نشي کولی چې په خلاف یې عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېر هغه جشنونه چې پخوا به نمانځل کېدل، اوس نه نمانځل کېږي او په ځینو مواردو کې د دا ډول جشنونو مخه نیول کېږي.
ژوند په روژه کې
سیرو لا جلال دے نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ د ننګرهار د کلی اوسیدونکی یم. د سیول انجینری د لوستو څخه وروسته په 1983 کال کې د شیخ زاید پوهنتون څخه فارغ شوی یم. د انجینری په مختلفو برخو کې مې کار کړی دی. د هیواد د آبادۍ او بیا رغونې په برخه کې ډېر زیات هلې ځلې مې کړی دی. د سړکونو واش پروګرامونه، استنادي دیوالونه، مکتبونو، کلینیکونو، مختلف ساختمانونه د هیواد د آبادۍ لپاره مې تقریبا 10 کلنه کاري تجربه لرم. د هیواد په آبادۍ کې روژه خو د رحمتونو او برکتونو میاشت ده، ډېر زیات خوشحالی وو. خو مشکل دا ده چې اوس کار کسب نشته دی، هر څه قیمت ده، بازار خپل سر ده، څوک چې په څه شي په څو باندې خرڅوي بس خپلې خوښه ده، نو کنټرول نشته چې حکومت یې کنټرول کړي. نن به یو کیسه غوندې وکړمه، ماشومان راسره وو، بس بازار کې روانه وه، ماشوم راته ویل دا راته واخله بابا، دا واخله او دا واخله او دا واخله دا واخله، بس زه به همداسې تېرېدم روان به وم. بیا به راته ویل چې دا واخله، بیا چې اخیر چې یو طرف ته شم ماته وي څنګه وایي دا غوږونه خو دې کار کوي که نه کوي. ما ورو غوږونه خو مې کار کوي، خو جب مې کار نه کوي. جب کې څه شی نشته، تا خو صحیح ده، هر څه وایي، خو جب کې مې څه شی نشته. څه وکړو؟ پخوا به د سرخان به رنګین وو، هر قسم میوې به وې، خوراکونه به وو، او یار دوست به هم غږ کوله، بس ګډه به هم روژه ماتې کوله. اوس چا ته غږ هم نه شو کولی، ځکه چې بس د سرخان رنګ نو بیرنگ دی د حکومت نه میم دا توقع کوم چې باید دغه خوراکي مواد کنټرول وکړي او نرخونه چې دی منظم وساتي.